خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو مخکنی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ور بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د ایران د دینی عالم مولوي عبدالحمید پیغام واوري. پرون جمعه مولوي عبدالحمید د جمعې په خطبه کې د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار ملاتړ وکړ او پر دوی لګول سوي محدودیتونه غیر شرعي بللې دي. مولوي عبدالحمید تېره اونۍ هم بېلې دي چې د افغانستان نوم واخلي. په خپل خطبه کې ویلي و چې عصري او دینی علوم ټول د ښځو او سړیو لپاره مساوي دي او فرق نه لري. د هوا پیژندنې د ځینو نړیوالو ادارو د اټکل له مخې سبا او بل سبا د کابل په ګډون د افغانستان په ځینو مرکزي او جنوبي سیمو کې واوره وریږي. د سړې هوا د اټکل داسې وخت سوی چې د طالبانو د حکومت له پیټو سره د مبارزې وزارت په خبره د تیرو دریو اونیو په لړ کې د سړې هوا له کبله په افغانستان کې لږ تر لږه 160 تنه مړه سوي. د افغانستان په ځینو جنوب ختیځو او ځینو شمالي ولایتونو کې سبا او بل سبا د باران د اورېدو اټکل سوی. یوه حمله کوونکي نن جمعه د بیت المقدس په ختیځ کې په ډزو سره دوه کسان ټپیان کړل. تر دې مخکې یوه فلسطینی سړی د جمعې په ورځ د یهودانو له یوه عبادت ځای د باندې اووه کسان ووژل. دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو خونړۍ حمله بلل سوې ده. د فرانسې خبري اجنس له مخې د یهودانو پر کنیسا د یوه 21 کلن سړي ډزې د یهودانو د عام وژنې یا هولوکاست نړیوالې یاد ورځې پر مهال سوي او دا د فلسطین او اسرایل په شخړې کې ډراماتیک زیاتوالی ښیي. د هند هوایی ځواک د دوو جټ الوتکو په سقوط کې یو پیلوټ مړ سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. په روسیا کې یوې جوړې سوي 30 ډوله جټ الوتکې او د فرانسې سخت میراج 2000 جټ الوتکو ظاهراً د نوې ډیلي په جنوب کې سره ټکر وکړ. دا په اصل کې ده چې د هند حکومت هڅه کوي خپل وسله وال ځواکونه عصري او د پیچلو امنیتي ګواښونو په وړاندې مبارزه وکړي. د بریتانیا پوځ وایي چې د اوکراین په ماکیفکا ښار کې د روسي سرتیرو پر یوه استوګنځي د جنوري د لومړۍ نیټې په توپچی برید کې به شاوخوا 300 روسي سرتیري وژل سوي وي. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل ورځني استخباراتي راپور کې ویلي چې د دې برید ډېری قربانیان یا وژل سوي یا تری تم دي خو ټپیان سوي نه دي. روسیې هغه مهال ادعا کړې وه چې په دې برید کې 9 اتیا پوځیان وژل سوي، خو د اوکراین پوځ او د کرملین پلوي پوځي بلاګرانو د 400 سرتیرو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی وو. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پم کې لري چې په دې هیواد کې د هنګري سفیر د اوکراین په اړه د هنګري د ولسمشر ویکتور اوربان د هغو څرګندونو له وجې چې د نه منلو وړ بلل سوي احضار کړي او خپل شکایت ور وسپاري. هنګري پر روسیې د بندیزونو له کبله په وار وار پر اروپایي ټولنې انتقادونه کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویان اولیا نیکولینو پرون پر فیسبوک ولیکل چې ښاغلی اوربان له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د اوکراین داسې یو ټاټوبی بلل چې هیڅوک پکې نه اوسېدل او له افغانستان سره یې تشبیه کړی دی. نیکولینو ویلي چې د هنګري سفیر به د سپیناوي لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته احضار سي. هغه زیاته کړې چې اوکراین د نورو ځوابي اقداماتو حق هم لري.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه د یو بریتانیوي پوهنتون په همکاري په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي.
یونیورسيټي په خوا هم دا سروې کوله. په اولو وختونو کې ټوله د فیلډ په هغه کې کوله، مستقیما فزیکی سروې کوله، خو بیا ورسته دواړه سروې غانې هم په فیلډ کې وي هم په سټلایټ باندې کېدلې.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي آرامون کې درمل د اعتیاد لامل کیږي.
ما ول د ګولې د کاساب د لپاره خوب د لپاره چولې به داسې وخرانه چې ما نه د تدار ډیر شو.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د یو خصوصي روغتون له مؤسس ډاکټر نجیب الله دوست سره د دوی د روغتون پر ځانګړونو غږیدلې.
معیاري علاج باید دوی په دې پوه کې شي دوی په غلطه لار روانو، باید مثبت فکر وکړي چې زه په غلطه لار روانم.
د خان محمد په نوم یو معتاد وایي چې کورنۍ مې زما د احتیاط له امله ځورېږي.
اقلا زه په خپل کور کې اوس نه یم اوسېدلی، زه په یو چا سره همسایه یم اوس، یعنې د دې دوستانو داسې یو پرېکړه وه چې ته باید په خپل کور کې ور اوسېږي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
کمانډان صاحب، خدای دی خیر کی، څنګه راغلی است؟
یو چا ستا په اړه شکایت کړی دی.
څه شی زما په اړه شکایت کړی دی؟ څنګه شکایت؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره د سټلایټ په واسطه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروي کوي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې او برېټانوي پانتون کرینفیلد د تړون پر بنسټ به د سټلایټ په واسطه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروي کوي. له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان د سټلایټ په وسیله سروې موثره بولي او وایي چې د کوکنارو د کښت اندازې معلومول به له نشئی موادو سره مبارزه اسانه کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د دې تړون پر بنسټ به د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي او د کرینفیلد پوهنتون به د سټلایټ په وسیله لاسته راغلي عکسونه او شواهد تحلیلوي او په دې ډول به د کوکنارو د کښت اندازه معلوموي. د دې برېټانوي پوهنتون په اعلامیه کې راغلي د سټلایټ په وسیله دا سروې به د روان میلادي کال په سر کې پیل شي او د جولای تر میاشتې پورې به دوام وکړي. په دې سروې کې به 15,000 هکتار زراعتي ځمکې شاملې وي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر د سټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې ګټوره بولي.
یونیورسيټي پخوا هم دا سروې کوله، په اولو وختونو کې ټوله د فیلډ په هغه کې کوله، مستقیما فزیکی سروې کوله، خو بیا ورسته دواړه سروې غانې وي، هم په فیلډ کې وي هم په سټلایټ باندې کېدلې. د سټلایټ سروې هم ډېر دقیق ده او د دې دغه سروې ته چا په مزګه باندې کیږي. کوم ځای کې چې د فیلډ سروې ته اجازه دی وي یا امکانات نه وینو، د سټلایټ سروې ډېر دقیق ده او هغه تقریبا هغه حتی طبيخي دګدې ارقام ورکوي.
د ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له 2009 میلادي کال راهیسې هر کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. د دې ادارې د سروې پر بنسټ په 2022 میلادي کال کې په 2,202 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوي و چې د کښت اندازه یې د تیر کال په پرتله په 22% شور شوي وه. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ معینیت پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې اوسنی وضعیت په کتو سره حضوري سروې امکان نه لري، خو د سټلایټ په وسیله د سروې پایلې هم د باور وړ دي.
دا چې زمکې ته ولاړ شو او هلته کښت اندازه کړو، دا سروې ډیر وخت نیسي. که فرض کړو چې په افغانستان کې هر کال تر 1,00,000 هکتارو زمکو کې کوکنار کرل کیږي، د دومره ډیرو زمکو اندازه کول ډیر وخت ته اړتیا لري. دا ډول سروې که څه هم دقیقه او پایلې په سلو کې سل ښه ده، خو ډیر وخت نیسي. اما د سټلایټ عکسونه 15 په 15 کیلومترو کې زمکه ښیي. دقت یې ډیر ښه دی، ځکه عکسونه یې د جی آی ایس په وسیله تحلیل او تجزیه کیږي. موږ کولی شو معلومه کړو چې په یو ولایت کې، یوې ولسوالۍ، یو کلي کې څومره کوکنار کرل شوي دي.
د ملګرو ملتونو اداره داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سږکال د عقرب په میاشت کې د یو UNODC لخوا د کوکنارو د کښت په اړه تر سروې وروسته اعلان وکړ چې تر دې وروسته به له دوی سره له همغږۍ پرته هیڅ یوې بهرنۍ ادارې ته په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې اجازه ورنه کړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران پر خپل سر د آرامولو او خوب درمل کارول د اعتیاد لامل بولي. دوی زیاتوي چې د اضطراب او ذهني ګډوډۍ لري کولو لپاره تر ټاکلي وخت ډیر د خوب او آرامولو درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي چې ښایي په اوږدمهاله کې نورو نشئی موادو ته مخه کړي. هغه څوک چې دا درمل خوري وایي چې دا درمل په لومړیو کې د دوی د خوب او ذهني ګډوډۍ لري کولو لپاره ښه وه، خو وروسته یې د دوی ذهن نور هم ګډوډ کړ. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
زه شپږ کاله کېږي چې زه کلینیک کار کوم، او دوه کلن ما
فرید د کابل خار په یو روغتیاي کلینیک کې کار کاوه. هغه د کاري فشار لري کول او منظم خوب کول لپاره آرام بخون کې درمل کارول چی د موتاد او د موتادینو په مرکز کې بستر کې دوه اړ کړ. فرید وایي چې په لومړی کې مې د ورځې د خوب یو ټابلیټ خوړه، خو بل اخر د ورځې شل ګولې شوې. دا هغه وخت و چې د کار کولو توان مې نه درلود او باید بسترې شوای وای.
ما ولا د ګولې د کاسو د لپاره خوب د لپاره چولې به داسې وخت راغلی چې ما نه د تادر ډیر شو. داسې ستونزې سره مخ شوم چې ما په ځش پک کولو شو چې ما کلینیک کار کو. اخیرا کې ما نه شو کولای چې زه خپل کار داسې رسیدګي وکم او صحیح په صحیح توګه سرته ورسوم. د لس شل ګولې د ما د ورځې بیت شروع کړې، خو کاروبار او ښه پیسې او ښه شهرت مې لرو. داسې وخت راغلی چې ما د خپل شهرت او خپل پیسې او دې خون نه راکو.
ډاکټران وایي چې د ډاکټر له توصیه پرته په درملتونونو کې درملو ته اسانه لاسرسی، د آرام بخونکو درملو استعمال ډیر کړی دی. ارواپوه میوان هوشمند وایي چې ډیرې کسان ډاکټر ته یو ځل ورته ګروسته بیا څو ځله د هغه په نسخه کې پر خپل سر له آرام بخونکو او خوب راوړونکو درملو څخه استفاده کوي.
د خوب دواګانې، د عصبي دواګانې، دا ټول په مجموع سره مریضان ته مشکل جوړوي. یعنی هر دوا چې یو کس استعمالوي باید د ډاکټر د هدایت لاندې باید هغه دوا استعمال کوي. کچېرې د خپل سر استعمالوي دا خلک بیا روږدي کېږي او بالاخره مجبور ده چې بستر شي او ترک وکړي د تداوي لاندې ونیول شي.
اعتیاد یوه ناروغي ده چې د انسان له روان او دماغ سره تړاو لري، ځکه نو آرام بخون کې او د اعصابو درمل د نشه یي موادو په پرتله ډېر ژر انسان موتاد کوي. ډاکټر محسن حسن وایي چې آرام بخون کې او د خوب درمل ټاکلې موده لري چې تر هغه ډېر کارولې د اعتیاد لامل ګرځي او د وخت په تیریدو سره داسې کسان نورو نشه یي موادو ته مخه کوي.
سیډنی وایي چې د شپږ هفتونو کې ډېرې مودې لپاره درمل واخیستل شي، د خوب درمل البته، دا د اعتیاد لامل ګرځي. او ځینې سیډنی بیا وایي چې تر درې میاشتو یو مریض کولی شي چې له دې درملو نه استفاده وکړي. خو په هر صورت کچیرته له دغې مودې نه ډېره درمل اخیستل کیږي د ډېر وخت لپاره، دا د اعتیاد لامل ګرځي او یو شخص په دې باندې معتادیږي.
لز د کړو کار څخه دنجونو خزو منه کول او په کورنیو کې مالی ستونزې د دې لامل شوی چې په استراب د اخته کسانو شمیر ډیر شي. ډاکټران وایي د کسانو چې د آرامتیا او خوب راوستلو لپاره د درملو ته مخه کړي، خای د وخت په تیریدو سره دوی په دې درملو موتاد شي.
راځه کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملو کو.
راځه راځه په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دود څوک نه موتاد دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپو 19 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو پوری په 1290 منځنۍ سپو باندې واوري. د طالبانو د حکومت لرا تکسر په افغانستان کې د معتادینو د درملنې ډیر مرکزونه تړل شوی او په دې برخه کې د دولتي روغتونونو داخلي بستر خدمات هم کم شوی دي. خو په دې ورستوي کې داسې شخصي روغتونونه هم جوړ شوی چې د معتادینو درملنه کوي. لدې ډلې څخه یو هم د کندهار په نوم روغتون دی چې د افغانستان په 5 ولایتونو کې فعالیت کوي. دا چې دا روغتون د نورو روغتونونو په پرتله کومې اسانتیاوي لري، څه ډول فعالیتونه لري او په دې روغتون کې د بسترې کېدو شرطونه څه دي، په دې اړه مو د دې روغتون له مؤسس ډاکټر نجیب الله دوست سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې دا روغتون یو ولې جوړ کړی دی.
زموږ دوستانو څخه څوک چې په دغه ناوړه پدیده باندې اخته و، نو څو ځله دا کوشش به ما وکړي چې د علاج په شپخانو کې په خپل په تحدید او په سکنج کولو په زورولو په دې سره وکړو، خو چې هر څه مونږ کوله هغه به نتیجه نه ورکوله. خو بالاخره وتوانېدم چې داسې فرمولا ورته جوړه کړم چې بالکل د نشه د دوی مخته کښېږ دي. هم دوی به دا فکر ونه کړي چې دا یو وخت ما داسې نشه کړې وه، کنو زه معتاد وم کنو. نو کله چې ما خپل د مریض علاج وکړي، بیا دا هیله راته پیدا شوله چې زه باید نور مریضان هم علاج کړم. چې بل اخره د ورځې روزانه د مریضان تعداد 15-16 ته ورسیدین، بیا میوه شفخانه ورته فعال کړل. کله چې میغه شفخانه فعال کړل، د بستر تعداد زیات شو، مریضان د نورو ولایتو څخه را روان شول. بیا مې بل ولایت هڅه وکړله چې په کندهار کې متفارق کړل، من څخه په کندهار کې د کندهار څخه تعداد زیات شو، خلک په ډېر تکلیف راتله. دا دي چې اوس کابل کې تاسو شتون لري، په کابل کې متفارق کړل، نور هم تعداد په زیاتېدو شو، په هرات کې متفارق کړل.
که د شفخانه په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا څه ډول یوه شفخانه ده، شخصي ده، رایگان ده، خیریه ده؟
مر شفخانه خو شخصي شفخانه ده، د خپل ولس لپاره مو خدمت یوازینی هیله ده. مر شفخانه شلبستره ده، اصل مرکز په کندهار کې دی.
په دې شفخانه کې د شمولیت شرایط څه دي؟ یعنی څه ډول کسان په دې شفخانه کې بستر کېدلی شي؟
موږ ته پاره دغه مهم دي چې موږ معیاري علاج وکړو، او دا مهم نه ده چې موږ علاج تر فیس تر لوی ځانګړی وي، که څوک غریب وي هم موږ دلته تداوي کوو. مهم دغه ده چې باید ولس ته خدمت په نظر کې نیول دي او ولس خدمت وشي.
په یو معتاد باندې چې بستر کېږي څومره لګښت راځي؟
د یو معتاد لګښت تر بل معتاد پورې فرق لري، بل نشي تر نشي پورې فرق کوي. اوس یو ډول نشانه ده د 15000 افغانۍ څخه نیولې بیا نو زه تر 10000 سلويشت اضافه کم.
ستاسي روختون د نورو روختونونو په پرتله شغه یا دولتي دي یا شخصي دي کومي ځانګړنې لري؟
زموږ په نظر باندې کم شي شي مشکو یو مریض باید د سونګاو څخه علاج شي، د سایکالوژي د نگاه څخه، د طبابت نگاه څخه، د اسلام د نظر د ته د تشریسي چې پیو متاد د پر اسلام څه وایي، د ټوله هغه شاند چې بعد یو مریض د پر مشکو او هغه ترڅنګ ورزش ورسره اضافه د وټه ورزش دي، او بل په زمن کې معیاري علاج ورته کو. هر درې ټیم یو مریض باید چک شي چې دی په کمالات کې دی، چې څه ضرورت لري، د اعصابو درد او د شن ټول په نظر کې نیسو ورسره.
یو څوک چې بستر کېږي څونه وخت هغه ستاسو سره پاتې کېږي؟
موږ د فار مهمه ده نه چې د مریض فار تاریخ ولیکو. مریض ته به تاریخ شک شې نه شو چې تاسو په دونی ورس کې جوړیږي. د مریض صحت په کتو سره دا فیصله وسی چې د مریض په سی معنا په معیاري ډول علاج شو دی او کنه دی.
د معتادینو په درملنه کې متخصصین په دې نظر دی وی شي په دې کې د مریض خوخه شامل ده، باید مریض په خپل خوخه بستر شي. آیا تاسو دغه د مریض خوخه په پام کې نیسئ د مریض د بستر کېدل پر مهال؟
ترې او پسدې پر بلې هو، مګر دا سه هم لکه څنګه چې باید حتمی د معتاد خوشي څکه چې معتاد یو نه جوړه کستي یو نه جوړه کسیس کله نس کولای چې خپل د شه او بد لپاره پلان ونیسي. نو د دې د کورنۍ د لپاره به د لازم نه شته یو نه جوړ لپاره پلان ونیسي، او کله چې د تری معیاري علاج لاندې راسي نو بیا دا در کولای شي چې آیا زما پامل زما لپاره شکر کړی دی او کی غلط کار کړی. معیاري علاج باید دوی په دې پوه کې شي دی په غلطه لار روانو او په خراب لار بیا پیند کې لار نس. معیاري علاج تر څنګ تعقیب هم کو شي په شل ورځې کې مریض یو ځل غواړو مکمل ټیسټ کوته ټوکزیکولوژي عمل چې ډاک ټیسټ ورته وایي چې یو دوت هم ماته دوی کړی هغه موږ بیرته معلومو. دا یو قسم نور هم تعقیب دی مریض چې باید مریض د دې نظر څخه خوځي چې زه نشه وکم، نو زه خپل ځان خلوص خپټولې سم یاد ټولین سه خپل فاميلي څخه.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت اوسیدونکو خان محمد په 45 کلنۍ کې سګریټ څکول او وروسته یې بیلابیل نشه یي موادو ته مخه کړه. خان محمد وایي چې په کورنۍ او ټولنه کې اعتبار بایللې او خپلوانو له خپل کور سره لیدې. دا چې خان محمد ولی معتاد شو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپل د لخلې واورو.
جمهوریت کې مې وظیفه درلوده، پیلند فاره سیار چیرته تجارتي سیستم باندې کار کوو، هلته یو موټر واخلو یو موټر خرڅ کړو، چیرته یو دوکاندارۍ په حساب باندې کار کوو. مرګری زراعه سبا کې نو د شپې به د ورځې به چې یعنی مو په اعتبار درلوده کور کې بیرون ته څوک صاحب سي تعقیب نه وکنه، هغه د اعتبار نه وجه نه داسې حالت ورسېدلو چې سیګریټو نه په 400 راوختلو د 400 نه خواته فیش آمد خوش آمد د هر څه نه برخمن به وو، خو زیات کوشش هم به دې شي وسه بخته په دیو زته نه لرم خه خاطر زه کدی خه خاطر اندرو دل ول بد سیالات رسل د ډیر ستوند سره مخ کړم سر د اقتصادي ستوند سره مخ کړی ما بی اعتباری دا سره موجود کړی دا د ما وزن د برونو سره فرق لري زه یو په حساب یو نوم عمل باندې اختی ما په یو نوم باندې مشوره غ خجون لري غ خنوم لري سر تاثیرات لري سر غلط کنه چې ته په هدي ډول کې هدي ډرون دلری بیا د چر سر لازم شاید ترخول لري کمزوري حساب را پیدا کړی خه خبرم بدل کېدله شکونه را پیدا کړی ولا ته بلبر په حساب داسې سوچ به مکو چې را دغه وننن ولینن می وننن چې مثلا د خبرې ولینن شوتالو د داول کېلینن نس کړ داسې شکونه ما باندې را پیدا کړی وسه په فامیل او د کورنۍ او د ژوند او د خلکو سره کنه د ټولو شانو دا کړی ما د ما کورنۍ خنوم درلود کنه هغه وس د بد نوم سره مخته کنه یعنی ګناه ما کړی د سزا یې هغه ګوري وس په لاندې فاره د ما زوی کنه وس په دې عملی په نوم یادېږي مثلا د ما اولاد یا د ما فامیل غډیره سزا لیدل دا غډیره قرباني ورکړې ده ما د فاره فامیل کې ما لري غربت کې ژوند مدلو د خوشاله ژوند مدلو د خوشاله استرخان مدلو د همیشه د فامیل ټول غړي په ما را ټولو په لخور نیولې لوروره د دوست او قریب پورې زکه ما ډېر خوشاله استرخان درلو د هغه نه اوس برخمن نه یم صاحب اقلا ز په خپل کور کې اوس نه یم سید له په چا سره هم سایه یم اوس یعنی د دوستانو داسې پریکړه وسته باید په خپل کور کې ورنوسیږي زکه دلته تا مشکلات تا ته څوک راځي یا تا ملمانه راځي یا څوک راځي کنه ی تا دې بدبختی سره مخ کی نو داسې حالات سره مخ حساب د پنځه ورځې خوشحالي نن اندا سبب د ما فامیل وکړې زغپل وکړې دلم ګرای ما کړې د سزا غوي ګوري
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا پرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ترا ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شانستاس لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې د بشیر په کور کې ناست وي چې د دروازې زنګ وهل کیږي بشیر چې دروازه خلاصوي نو ګوري چې د دروازې مخې ته یې پولیس ولاړ دي پولیس بشیر ته وایي چې ستاسو د لاسه یو چا شکایت کړی دی وایي چې کور یې را باندې خرڅ کړی دی خو اوس یې نه راسپاري بشیر چې کور نه دی خرڅ کړی حیرانی یا پولیس ته وایي چې ما خو کور پر هیڅ چا نه دی خرڅ کړی دا چې د بشیر په کور چا دا وکړی ده اصل کې څه څه دا ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
یار سلطان نن نشی ډیر خوند وکړ کور دی ودان چې یارانو ته دغه زمیل مستیاوی جوړوي خدای دې تل خان او ودا لره
مشر جانا مس یاران دی ژوند دی متن دی وای چې خان یې په یاران یې مز زخو ستاسی خونده خوانگو یارانو را برکت خانیم
بشیر جانا تا چی با پخوا ملوستیا جوراولا نو نور یاران با دیم خبراول خونن نپویگم چی ولی دی یاران ندی را خوکتی
ایز غم مکوا نور یاران میام خبر کری او را روان دی نووس زنگ و حلو چی پرلا رایو
زګته چې را روان دي نشاو میلال یارانو سره خوان کوي چې یاران نه وي آز بیابان ښکاري
یاره بشیر جانا ګل خبره دې وکړه ریښتیا هم چې یاران نه وي سړی ته مڼې هم کنډواله ښکاري
ښه سلطانه یو بله خبره مې را یاده شوه خبر شوم چې کور رانیسي که څنګه
بس داسې یې وبوله چې رانیولی مې دی
ګوره والګه ټوکې مه کوه رښتیا وایې
رښتیا وایم که یې نه منې دا دی دا یې قواله ده بس یوازې شاهدان یې پاتې دي یو شاهد به مې ته شي دغلته ګوته ولګوه او څلور عکسونه دې هم راکړه
یا رسول تانا بختواری یک سونه تیار پا جیب گیره سردی
یاره باشین جانا خدای دی ژونده لره راک اکسونه دی راک
ها داده وای خلی بل کاروایه
بل نس وانی وکا چی پا دی کوالا که دی شاید پا صفات گوتا ولا گوا رنگ داده ما سرشتا
یوانا چی زل واره خوبا گوتا ولا گوا ترا دی خواه که زورا ورا
داده این دقل سن گوتا ولا گوا
سابقا داده گوتا میو لگوا دا خو زلور پانی دی کنا
او زلور پانی دی پتولو پانو پانی گوتا ولا گوا ان دا سن گوتا ولا گوا
داده داده می گوتا ولا گوا
خیلی سی دا سن گوتا ولا گوا
تو بداره گا داده دلتا من گوتا ولا گوا
آخر ویسی دا غفتم گوتا ولا گوا
دای بلا گوتا
خیر ویسی دای و بلان باتی دا دا غفتم گوتا ولا گوا
داده دلتا هم گوتا ولا گوا او دای هم تو بداره
ما خلاشو
خلاشو
او خلاشو خیر ویسی
خاز گلدانا و دی نوه چی دا کور چیره دی
دا کور تا تم در معلوم دی دیر دیلی دلی دی دو رخ در تا معلوم دی لکه پکی اوزی دلی چی خوزی ندر خیاب
عجیب دا دا با کون کوروی
ما پاسی گرزا دی دیر دول خاک با سپا واوری
چه دا با چوکوی؟
داده در اغلب سلام علیکم
و علیکم سلام
کماندان سه خدای دی خیر کی چند در اغلی است؟
یو چاستا پاره شکایت کرده
چه شه؟ زما پاره شکایت کرده؟ چند شکایت؟
وای چی پرمای کور خرس کرده یو میاش وقت غخته او خوز دری میاش تیری شوی دی لا کور نرا تسلیموی
چوکوی؟ ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي پر دا مخامخ چوک مغازه لري ته هم پیژنې
قومندان صاحب سامه د سلطان پیژنم له بل چا څخه به کور رانیولی وي ما کور نه دی ور باندې خرڅ کړی
نه تا خپل کور ور باندې خرڅ کړی دی ما ته یې قواله را ښکاره کړه تا ګوته ور باندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ور باندې لګېدلي دي
قومندان صاحب اشتباه ځنه شوې ده زه نه یم بل بشیر به وي
زه په هر څه پوهیم هم دا ته ستا یو ویډیو هم را ښکاره کړه تا په خپله خوښه او خندا د کور خرڅولو پر اسنادو ګوته لګولې ده راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وښیم
سمه ده قومندان صاحب زه به ورکور ته ولاړ شم کورتۍ به مې واغوندو بیا به درسره ولاړ شم هوا سړه ده
سمه ده ورشه خو ژر راشه چې ناوخته کېږي
وسړیا ولې داسې وارخطا یې په دروازه کې څوک و خیرت خو به وي
بس ښځې پوښتنه مه کوه کور مو سپیره شو
ولی ولی خدای دی خیر کی څه پیښه ده
پولیس راغلی دی وای تا کور خرڅ کړی دی
خدایا فضل وکړي نه مونږ خدا کور نه دی خرڅ کړی پولیس څنګه دا خبره کوي
پولیس وای چې پر قباله د ګوتا واکسونه لګیدلې دي ویډیو دې هم را سره شته
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی
نه ما کور نه دی خرڅ کړی خو په چاله فریبه پر قباله زما ګوتا واکسونه لګولې دي
نو ته خو شکر باسواده سړی یې څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول
له تا به دا خبر څه پټوم اصلي خبره خو دا ده چې زه هغه وخت نشه وم په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی ته مو شاهد یې زه هم نشه وم قباله مې ونه لوسته بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل
د غم نشه دې شه ستا نشو خو زموږ مینه راز پیدا کړه دغه یو کور مو درلود اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو
دا ټول زما له لاسه دي که ما نشه نه کولی اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی
تازه د راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان.
زهرو کاروان.